پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. شاه محمود قریشي شاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي. تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. په روزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر شاغلي عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبري اغیزناکې بللې دي. عبدالله عبدالله الود سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل سوی د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي. په روزګان ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلول تیر شپه غوښتل په گیزاب او خاص روزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نښه سول.
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل. 30 نفر کې 14 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبې، سه شنبې، چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل شوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري. دا نه دي ویل شوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد. په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پیښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغۍ شمیر به یې د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونه اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,815 ته رسیدلی دی. پام کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یوه تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي. د ورسپانې په راپور کې ویل شوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هېڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه. ټرمپ د نیویورک ټایمز ورسپانې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی. پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. ډومینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې دا ستوګنی پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدو د خبرو د پیل او په لنجمن سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تېرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
په لارو ګدورو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځانه په نشه توکي واخلي.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله راوروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې د 2,200 نسو درې ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي اوس ترې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توطیې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده له دوی په واورو. زهیر مل صاحب د شاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات سړي.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی نن د هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آینده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویل چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوي ده چې د توتی تیوري وکارول شي خو هغه د نوي فصل د پرانیستو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستو غوښتنه وکړه.
بله زه
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي د فکر یو نوی تګلار عمومي سنځي او خپل ګټې معرفي کړي او په دې باید پوسی چې په افغانستان او یې هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپل ګوانډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب د خغلی عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز او خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شویو مذاکراتو د هیل راجوندې کړي چې افغانستان له جګړې سره خدای پامانی وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمينه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د غونډې د خبرو دویم وایناوالو یعنی اول اعزاز احمد چودری چې د اسلام آباد ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبرې وکړي چې هغه د خرغلاس وایناوه پسې خغلی قریشی خبرې وکړي د ویل چې تقریبا لمړی ډاډ ورکړي چې د افغانستان په سوله کې پاکستان خنیت لري او مرسته به هم کوي ته په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله خغلی قریشی همدارول په افغانستان کې تاوتریخوالی پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالی کمیدل اوربن ته زمينه برابروي او اوربن بیا د تلپات سولې د سولې د اوسنۍ مذاکراتو د پایل تضمین لزان سره لري خو هغه یو شمیر کسان هم تورن کړل چې نغواړي په افغانستان کې سولې راشي مګر روخانه یاد نکړي چې دا کړي په افغانستان کې داخله دي کې د باندې د افغانستان نه په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده دا خبره وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمېږو خدای چې واقعیتونه وننګو او تکرار نکړو هغه داډ هم ورکړي پاکستان باندې افغانستان په ګورټنیو چانو کې لاس وهنه نه کوي نه یوازې دا چې لاس وهنه بنه کوي بلکې د اړیکو د خوالي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسنی وخت کې اړتیا ده بلې شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب اسلام آباد ته مخه کړو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات سره شریکوي
د اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز د مرکز د استراتیجیک مطالعو د حکومت د پاکستان د هغه کې به یو لیکچر ورکړي وینا وکړي او هغه کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکی سفارتکار دي ډیپلوماټان دي هغه یې په هغه ګډون کوي او دغه نروسته بیا د سینیک چیرمن سره ملاقات دي ډوډۍ به غرمې هم غسره خوري تغیر اوسه بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دي او دا غیر نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه دا کم پروگرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره پغی کو بیا ما خام به د جنرالستانو سره هم یو غونډه لرینډای نن پروگرامونه دي
مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان
نیماله جنگ زره چې دا سمه بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
دا سجرړو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1 میلیون اوښته دی د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست ل ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی خغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصادي واحد جبه او ادرس پیدا کړ د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزنفر وویل خصوصي سکتور لا پاشلتیا تیر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړیدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د خزو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پنګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو شپاله صفر انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمر دولسوالی کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پرمټ د نږدې 8 میلیون افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچولو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره
د خغل رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو 380000 ټنه حاصلات تر لاسه شوی دی. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګو، خور، کابل، بادغیس او یو شمیر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2500 سړی خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ لاس پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واورېدل. یو نړیواله موضوع راخلو. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر 1 میلیون واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی بریده تر رسیدلې دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید 19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتې دوه دی، یعنی مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2000 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیون لبریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیونو نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید 19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې څلورمه برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دې خوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سا یې ورکړې. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 96,000 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید 19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,22,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته لغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,02,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنتخیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې سا ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,02,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دغه کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالي شي؟ نوموړی وویل
پله خموګه کوم ستونزه نه لرو، کمپاین ته اجازه ورکړی ده، نو همدغه سره کوم د خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې، نو هله لرو چې کوم ستونزه ونه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماو کرام باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسولین وایي کاد د درې ورځنی کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي. کورنۍ کولی شي چې په څلورم ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي ترڅو واکسین ورکړل شي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیات شوې دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته نه آرام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له سدآباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي زوی زبیح الله په ملي اردو کې دندلري، له بانک نه تنخواه راویستلې وه، غوښتلې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدي کسان ناست وو، وهلې ټکولې او لوټلې دي.
هر
ورځ په تیرېدو د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشي توکو اخته دي، په لارو ګدرو د سین په غاړو ناسي، عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي تر څو ځان په نشي توکو واخلي. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماخام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپل چیز ګورم د سړی یو قسم ویره د ویر احساس کیږي چې په معاملې ونی کی
دا نشې توکو استعمال د خپل منفي غیز دار چې د دې وختي بي زی مصرفيږي، پیسې بي زی مصرفيږي. نور د ځوان نه خو تم ده چې غ خپل نور کورنۍ او تلېواله چې زما بچي، زما ورور، زما پلار چې د زما لپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کینو، چې غ خپل بنشې مواد او خښته شي، نو غ د نور کورنۍ ټول جون سره دختيږي د تباکیږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي ک اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه وننیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د لسونو دادې چې یو خدغه د نشې خلکو زیات شوی دی. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس بیا سکدل یا بیا سګرټ سکدل یا به نوسارو، اوس چې نوی زمونږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کونل ته راوړل کېږي ټابلیټ ګولۍ دي. زمونږ ځوانان یعنې کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنې په کونړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کونړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړې دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي، 65 کیلو تریاک، 50 ګرامه هیرون او 1 کیلو شیشه او 10 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفر موږ نیولې دي او نه وسایت او رسمن هم څارنوالۍ ته سپارل دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محو او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هرې ورځې په تیرېدو یې اندازه زیاته شوې او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو لا پیغامونو
عبد الولی شاہ د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا یلو چې حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپل امریکر بالرم خدا دې چې هیڅ دغه نه د سودنسي د لاس پیله تخته کو په لرګو. ما دا یلو چې موږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
گلستان ولایت واما صالح محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کیما. پنلستان کی دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته واما صالح کی یعنی پټول ور صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سینه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. والسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی په خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرسو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو. 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سوله کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنت مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول. د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته. نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ ذاکر شیخ د کونړ له اسد آباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بی باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلې لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وادو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي لا عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واري پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته بي ګټه دي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټه ورته ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکنی تجربه تکرار نکړي او لوخته سمه استفاده وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحه د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پاړه سمسونه راستولې دي. امید پر استولې سمس کې لیکلې دي چې د سفر ته ډیره هیله شته. او نجیب احمد په خپل اس ام اس کې بیا لیکلی دی چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټونه کړه. او یو بل اس ام اس په هم ولولم احسان د قندهار لیکي ان شاء الله افغانستان ته سوله راځي. اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې د اونۍ بحث ته مخ کړو لند خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. په روزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره دغو وسلوالو غوښتل په ګیزاب او خاص روزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر له 1 میلیون واوښت. په اصل کې دا چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. په پام کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یو مناظره کې ګډون وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دوړو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرهباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو راپورونو لکبله اندیشمن دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې لوي حساسې مرحلې تیریږي چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کړي ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی. خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. را سره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه رحمان صاحب، تاسو ته جناب ابراهیم صاحب، تاسو خدمتونه اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغسې یو هیواد دی چې د افغانستان لپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
همدرد صاحب، بخښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کېږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او په روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اخته د اقتصادي مسایل د دوی استراتیژیک مسایل د دوی هغه د دوی هغه ژمنی مسایل په افریقا کې او په منځنۍ ختیځ کې په ځانګړي توګه آسیا کې نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی د بهرنۍ تګلار او پالیسی د جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهم وي واضح نه وي ځکه په دې کې دوی ګټه ده کله دوی پالیسی واضح شي کله دوی پلان او تګلار واضح شي نو د دې نه خلک پوهیږي مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونو د دې د پلانونو خبريږي نو دوی تر دې راهده پوری د مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په مړه پالیسۍ باندې
ولاړه
خپل هغه فکر خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به پراتونکو کې ډېر استعمال د دې شته چې امریکا د دې ځان خپل پکې نو بیا هغه وخت کې په باریز ته ټول معلومي
دي ډېر من نامدار صاحب ان شاء الله بیا موږ راګرځم رحیم صاحب د نړۍ د جګړې پاړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولېز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شې دي چې هغه خوندې په افغانستان کې
د لوی بخون کې صرف انتار اپ سپیشلی نامه تاسو ته هم د سپتا او قدم او اوریدونکو ته سلام نو درناوي
وعليكم السلام
ګوري په نړۍ کې کومه جګړه ته ګورو نو جګړه دګړې ته د دوه وړ خونو لیدې شو یو خدای دې شي هغه سیاسي اخیز دې چې هغه دونه تر لاسه کی او بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي بل اړه خدا دې شي هغه خپل اقتصادي نفوذیاتي تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کوي دوه سره تړل شي ودی د چین لومړیتوب په تیرو لاسو کولو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په د نړۍ په اقتصاد کې خپل غځونې وکړي او د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تمځایونه ولري چې هغه اوس په خوا باندې جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده اوس غواړي بیلابل بندرونه ونیسي د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچولې هغه لوی هدف داره چې یو خواته چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی اروپا سره وصل کی او امریکا سره ځان وصل کی بل د بهر د لارې نه وصل کی د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا اتیا نوي سلنه تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورس تر بیره ته جنجالونه زیاتیږي نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او وچو د لارې نه ځان نړۍ سره باس کی او د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورستر بلې زیاتیږي د نه ځان خلاص کی نو هم دا لامل دی چې د په دوو نقطو باندې کار وکړي یو خدای دې چې د پاکستان نه سیپاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیر ته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیرې ته ځان رسي بل کار دی دا وکړي مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزه د کشمیر افغانستان کې ګډوډي وی کشمیر افغانستان کې بے‌ثباتی وی نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه کې پانګه چونه وو کې او دا زیرمې د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لینا خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي دوی غواړي د بیلابلو نقطو کې افریقا کې غواړي پنګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لړی ته صادرات وکړي نو هم دا دی چې تاسو هم د اوس پاکستان ته لاړ شئ د پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتاه دکانداري کوي هم دا راز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شئ تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شئ هغه هوادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم د غوس برحاله بیلابلو پروژو کې کار کوي نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی دا هم دا چې د چین اقتصادي نفوذ ورسره بل زیاتیږي په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابلو وادونو ته پورونه ورکړي په میلیارډونو ډالرو پورونه ورکړي نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکړي نو طبي خبر ده هغه هغه وزن چې اقتصادي نگاه په خپل بخو ولاړ نه دي طبي خبره چې هغه د پور بیرته نشي ورکولای کوي افریقایي
هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارډ ډالر ورکی، خو بیرته دا پور نشي ګرځولی. نو بیا مجبور دی چې هر څوک چې چین ورته وایي، بیا مجبور دی چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې دي، چې دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ.
رحیم صاحب، یو مسئلہ په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین وی ټوکر او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سیپک په خلاف باندې ضد کارونه وای کی. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي، لکه د میساینا کار شو، د حجیګا کان شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا به اعتبار پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لوی سرمایه گذاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې، په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای. ما په پاکستان کې ښکارا سیپک خودلې شو، تر خوای هغه د عملاً سور از وړاندې دا غوي د نوې ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې به اعتبار کړل چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړ نه کوي.
ګوري، هغه څه چې د چین لومړیتوب دی، هغه هم دا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. دا هغه لپاره یو لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین کې خوده شو، اوس یې نشي خوده، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوې، تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګوري، دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارډ ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي. دا قرارداد یو برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کوم، دا 400 میلیارډ ډالر. نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي، نو داغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارډ ډالر پانګه چونه هوکې، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي. نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین دغه سرمایه گزاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولای شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزاون او هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د افغانستان بے ثباتی له وجې نه د دوی هغه
سیمایي ګټې ځان کېږي.
بالکل، هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرځم. همدار صاحب، که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضح وکړه، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خلوی پروژوی د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
زیرمن صاحب، مسئله دا ده چې په دې تیرو 6 کلونو کې موږ ونه توانېدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هېوادونو، د همسایه هېوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هېوادونه تر ډېر راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. ټرمپ تر دې ورهاخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي، او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا 6 کلونو کې د 3 درجې د تګلارې چې دغه تغییر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې کومه پراتونکې کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بورد کې د رقابت
په اساس باندې په ټول نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کې دا افریقا د کم که استرالیا ده که امریکا ده که آسیا ده که نوری وچی دی دی طولو که دی کوخخ کهوی چه امریکا تا پا اقتصادی لحاظ باندی ما تاور که او چین اغا اقتصادی لحاظ باندی مارکیت خوزه کی و پا دی اساس باندی ترامپ دو درین زده دا خبره او کرده چه دوی لمری توب یا دوی لمری دخمن پا نره که چه دی اغا چین دی نو دی چین مخوا پا طولو زینو کی نیسی چین پا کور دا نمه هم مشکلات داری دی تایوان مساله ده ده هنگ کانگ مساله ده ده غوریانو مساله ده ده تیبت مساله ده نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خپل الټ په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د وریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي او یو میره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سنګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي او هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر یو 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 بر بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي. چین لدغه نسومره په ویره ده چې حد اقلا نغواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا دغه میدان ته راوډانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د دې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده همداسې ایران او پخپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او پخپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شي نه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي خو بشري ارزښتونه څه شی دي
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي
د بل هیواد ګټې ورته څه دي یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې کتا شو وګوري مختلفو هیوادونو د یو بل د تضیف کولو د پاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقهمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو د پاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه؟
ګوري منګه وګورو د افغانستان بے ثباتی تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل هغه چین ته رسیږي. دوهم موضوع دلته دا ده چې کله دلته تشر ډکیږي د تشر ډکولو څو لارې دي. یو لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، په اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کوم ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوی ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزي آسیا د نفت او ګازو خپل تجارت د قندهار او هلمند له لارې نه ګواده بندر سره وصل کی. نو هغه څه چې چین په پلان کې لري هغه هم دا دي چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبور دی چې زر تر زره دا تشه ډکه کی. ولی ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدی شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. کومه وګورو د چین د ډېر تشویش افغانستان ته دی، دا یو بل اړخ دا هم دی چې کله نوی مې ملسیزی په شروع کې د مرکزی آسیا هیوادونه خپلواک شو په هغه وخت کې چین په سړی جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هیوادونه خپلواک کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شي. یو موضوع به زموږ دی چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپال ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کې نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هیوادونو سره عقیدوي نگانه کلتوري نگانه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپال ډلې کشیر دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي. نو هغه ته د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې لوی ذخیره او مغل ته دي. بل د مرکزی آسیا هیوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفت او د ګازو نلیکی دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کیږي په هر دوه درې مورز به دغه نلیکی خلکو ولوسولي. نو دا د چین لپاره د ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات هم دا لامل دی چې کله د سی پیک باس رامنځته کیږي او امریکا ور باندې فشار اچي چین وایي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کی. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کی یو نقطه پکې د سی پیک نقطه و چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخې ودرې. خو بیا پاکستان ونه منله هم دا وایي چې د دې اړیکې خرابې شو. اوس د هغه تور رسیدل چې بیا آی ایم ایف ته لاړه، آی ایم ایف ته ورته قرض نه ورکو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کیږي نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهیږي چې بیل چین گزاره نه کیږي. اوس یو نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې هم دغه اوس د شی پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خواخه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړې دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونه وخت مې واځي سلور دقیق پات د ډیرو ګډ بحث دی. البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه وګد شي خو په دې سلور دقیق غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ. البته د چین او طالبانو او پاکستان همدر څه وسک د چین سره د پاکستان اړیکو مطالعه کریم څه ورته اشاره وکړي ډیره جوړې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنی زړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډیره سره نږدې شوی دي. اوس کچې د دونه سره ډیر زیات اړیکې نږدې کول شي بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کول شي چې افغانستان په سولې کې یا سر خوږی جوړ کی یا حد اقل زمينه د سولې مساعد شي.
فزه فکر نه کوم چې چین دی مستقیم په افغانستان کې د مداخله کوم فکر ولري. راتوم کې د پاره بالکل د منطقي پلاس کې د نیول د پاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه دی وزري غواړي چې د منطقي ځینې وادونه په افغانستان کې ولول بيږي تر هغه وروسته اخري درجه ته هغه اخري برخه ته بدوي راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقي د قدرتونو په سطح باندې باید مطالعه شي.
اوس همدار صاحب کچیرته په چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره چین له طالبانو سره ډول ګرځي په افغانستان کې بیا اخیستل شي.
خزه فکر کوم چې تر ډیر هغه پوری چین د پاکستان لکړکۍ نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکټلی وو د خاص مستقیم اړیکې هم کډر لودلې نو د پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغییر چې پر راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغییر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېر هدا پورې باغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډېره مننه صاحب.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېر هدا پورې خلکو ته سلام کولی شي چې د دې ګټه باید
ډیره منام در صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او پټوله کې دولت زوایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
د دې چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله تر څو چې تاسو بهرنۍ پالیسي تاسو منظم نه وي تاسو به تل هم د نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کیږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د اسکرو کومو بحث کو دلته ډېر اړین ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډېره واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا غدانه ناستولرو د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن له کسبا د شاید لاس خو موږ تاسو یو هم دا چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولای شو په وګد محل کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري دا غ په ژغورلو کې او هغه خوندې ساتلو په برخه کې مهم رول ولري. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو په ترڅو چې موږ دا انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډېر زمونږ لپاره ډېر ستونزمنه چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک خپل ګټه تیر تر لاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي
نو اړینه ده چې موږ ډیر واضح خارجي پالیسی ولرو د راتلونکو وضعیتونو د لپاره ځان چمتو کوو.
ډیر زیات مننه لخپل دواړو ملمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدرد ول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. لته سي درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پایته ورسید.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت ته جګړه
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن مو جوڑ ما تن دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس ظلمونو کی مشفید ترخیشی گران وطن را المحشر حاجت نشتا يا مكنوك مش بيدي بعد تنزا لملا ناسا جزلمونوك مش بيدي Chego já